کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې ماښامنۍ خبري مجله سفر به ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر او د کابینې یو شمېر غړي په هرات کې د ټاپي پروژې د افتتاح په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه ولایت ته ورسېدل. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د دوامداره سرغړونو او د ښځو او نجونو پر وړاندې د زور زیاتۍ له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. نور راپورونه هم لرو، خو تر ارڅه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له اجمل انت څخه اورو.
ولسمشر اشرف غنی وایي د اقتصادي وزدي او سیمایز اتصال یو نوی پړاو د هرات له ولایت نه پیلېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر دفتر وایي په سعودي عربستان کې نوموړي د دې هیواد له ولیعهد محمد بن سلمان سره په لیدنه کې پر مهمو مسلو بحث او هوکړې کړې دي. او ایران وایي که چیرته د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره شوې اتومي موافقه د دوی په ګټه نه وي، دوی به په دې موافقې کې پاتې نه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تاپی پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ته رسیدلی. ولسمشر اشرف غنی پر خپل ټویټر لیکلی چې هرات کې به د تاپی د پایپ لاین پرانیسته وکړي او په دې مراسمو کې به دغلته د ترکمنستان، پاکستان او هندوستان څخه د ورغلو هیاتونو له مشرانو سره وګوري. ولسمشر غنی پر خپل ټویټر زیاته کړې چې د اقتصادي ودې او سیمه ییز اتصال یو نوی پړاو د افغانستان له اقتصادي او کلتوري مرکز هرات نه پیلېږي. افغان ولسمشر همدارنګه ویلي چې په هرات کې به د پاتې کېدو پر مهال دغلته له ولایتي ملکیو نظامی چارواکو پر هرات سربیره د کندهار، هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو د مدني ټولنې او خزو لاستازو او سوداګرو سره وګوري. د تاپی پایپ لاین چې د ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او هند ته انتقالوي سبا جمعه د افغانستان د برخې د کار پرانیسته کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي په دې مراسمو کې د افغانستان او ترکمنستان پر ولسمشرانو سربیره د پاکستان صدر اعظم او د هندستان د بهرنیو چارو وزیر برخه واخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر دفتر وایي نوموړي په سعودي عربستان کې د دې هیواد له ولیعهد محمد بن سلمان سره په لیدنه کې پر مهمو مسلو بحث او هوکړې کړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قدر شاه زادی رډیو ته ویل په دې لیدنه کې دواړو لورو هوکړه وکړه چې سعودي عربستان به د وسلوالو طالبانو نورو ډلو وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره یوځای شي او له دې لارې خپل اهداف تعقیب کړي.
سعودي عربستان ژمنه وکړه چې دوی به د افغانستان سره د توریزم په وړاندې په مبارزه کې مخصوصا د خارجي توریستانو او هغه توریستانو چې دوی سولې ته غاړه نږدي او د سولې پر ضد عمل کوي له افغان لوري سره خپلو همکاریو ته پراختیا ورکوي او د دې خواهش څخه ډاډ ورکوي.
دوارو چارواکو همدارنګه په افغانستان کې د اسلامي هیوادونو د نړیوال پوځي ائتلاف د همکاري او ملاتړ پر سرنګوالي هم خبرې کړې دي. بل خو افغان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې په عملیاتو کې تر 500 زیات مخالف وسلوال وژل شوي دي. د فراده والی ویاند ناصر مهری ازادي رډیو ته ویل د بالا بلوک ولسوالۍ په گنجاباد او گرانی سیمو کې د عملیاتو او هوایي بمباریو په ترڅ کې شاوخوا 13 تنه وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د سیمې خزینو کسانو ازادي رډیو ته ویل چې د گنجاباد په سیمه کې په هوایي بمباریو کې 10 ملکیان هم وژل شوي، خو امنیتي چارواکو دا ادعا نه ده تایید کړې. په روزګان کې د امنیه کمانډانۍ د عملیاتو د لومړي کنډک کمانډان ازادي رډیو ته ویلي چې د مرکز ترین کوټ په کوټوال سیمه کې تیر شپه د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 12 وسلوال وشل شوي. په شمال کې د شاهین کلی اردو ویان نصر الله جمشیدی ازادي رډیو ته ویل چې د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وتنه وسلوال طالبان وشلي. د زابل د ولایتي ادارې یو چارواکي ویلي دي چې د سړک د غاړې د یو ماین چاودنې دغلته دوه ملکیان وشلي. د یادونې وړ ده چې د افغان چارواکو دا ادعاوی په خپل واکتوګ نه دی تایید شوی. په عین حال کې د غزنی او زابل چارواکو ویلي چې دغلته په دوو پیښو کې 10 کسان وژل شوي. د غزنی د والی ویان دریف نوري ازادي رډیو ته ویلي په دې یک ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوې پوستې د طالبانو په یو پراخ برید کې لږ تر لږه اته محلي پولیس سرتیري وژل شوي. طالب ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر د دې برید مسؤلیت منلی دی. دا جرمنی پولیس وایي یو دوه کلن روسیه ټبره جرمنی پر درې تنو کډوالو د سیاسي انګیزې له کبله د برید په تور نیولی. د پولیسو په وینا د چاقو په وسیله په دې حمله کې ده چې د هیلبرن په ښار کې یوې کلیسا مخې ته وشوه. یو ولس کلن افغان مهاجر سخت ټپي شوی او همدارنګه یو سوریایي او بل عراقي هم ټپیان شوي دي. بریدګر چې د برید پر مهال نشه و د پولیسو تر رسېدو پورې د لارویو په مرسته نیول شوی و. له پښتنو ګربېګنو وروسته خوشي شو، خو نن بیا د جرمني یو څارنوال د نوموړي د نیولو حکم کړی دی. ایران ګواښ کړی که چیرې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ له سترو هیوادونو سره د دوی اتومي موافقه د دې هیواد اقتصادي ګټې تامین نه کړي او لوی بانکونه له ایران سره په سوداګرۍ کې ناکام شي، له دې موافقې څخه به ووځي. د عراق د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی په لندن کې د چتم هاوس تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې وویل، که چیرې د دې اتومي موافقې په اړه ابهام او بې باوري دوام وکړي، موږ به بیا په یو داسې موافقه کې پاتې نه شو چې موږ ته یې ګټه نه رسیږي. د امریکا ولسمشر څو اونۍ مخکې خبرداری ورکړ که په دې موافقه کې شته نیمګړتیاوې لرې نه شي، امریکا به هم په دې موافقه کې پاتې نه شي. او تیره شپه ناوخته یو تن د مونتینګرو په پایتخت پودګوریتسا کې د امریکا پر سفارت لاسي بم غورځولی او وروسته یې خپل ځان ته هم چاودنه ورکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فیډریکا موګیرنی دفتر ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه روان تحقیقات څاري.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. تفصیل زموږ پر پاڼه هم کتلی سي په تمدا ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان ولسمشر او د کابینې یو شمېر غړي په هرات کې د ټاپي پروژې د افتتاح په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه ولایت ته ورسېدل. د ولسمشر مړی ویان شاه حسین مرتضوی د ټاپي پروژې پرانیسته د افغانستان له لویو لاسته راوړنو څخه ګڼي.
قرار است که فردا پروژه تاپی رسما افتتاح شود و این نشان دهنده موفقیت حکومت وحدت ملی در سیاست منطقه‌ای است.
د شفافیت تر بنسټ بیا وایي د نړۍ د څلورو فاسدو هیوادونو په ډله کې د افغانستان راتلل د دې ښکارندوی کوي چې حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې پاتې راغلی. د دې بنسټ مشر وایي
مبارزه با فساد یکی از اولویت‌های جدی حکومت وحدت ملی باید باشه و به عنوان یک تهدید بر علیه امنیت ملی باید تلقی شود.
دا به هم واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وړاندیز کړی چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د ژغورنې لپاره ښوونکو ته وسلې ورکړل سي. نور راپورونه هم لرو د مجلمو تر شپږ نیمو بجو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاپي پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ته ورسېد. ولسمشر اشرف غنی پر خپل ټویټر لیکلی چې په هرات کې به د ټاپي د پایپ لاین پرانیست وکړي او په دې مراسمو کې به دغلته د ترکمنستان، پاکستان او هندوستان څخه د ورغلیو هیاتونو له مشرانو سره وګوري. ولسمشر اشرف غنی زیاته کړه چې د اقتصادي ودې او سیمه ییز اتصال یو نوی پړاو د افغانستان په اقتصادي او کلتوري مرکز هرات کې پیلېږي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر مړی ویاند د ټاپي جفتتا د سیمه پساته د افغان حکومت لپاره یو ښه لاسته راوړنه ګرځي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کړو.
د افغانستان ولسمشری مانی وای د ملي یووالي حکومت هڅه کړې چې د اقتصادي همکارۍ په محور کې د سیمه د هیوادونو ګټې او د سیمه په جغرافیه کې د اوسیدونکو سوکالي او پرمختګ سره یوځای کړي. د افغانستان د ولسمشری مانی د ویاندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ټاپي د پروژې د پرانیستو په اړه وویل، د ملي یووالي حکومت په سیمه ایز سیاست کې په بریالیتوب سره عمل کړی دی.
قرار است که فردا پروژه ټاپي رسما افتتاح شوه و ای
په پام کې چې د ټاپي پروژه سبا په رسمي توګه پرانستل شي او دا په سیمه کې د ملي یووالي د حکومت د بریالیتوب نښه ده. خو په سیمه کې د ولسمشر او د ملي والد حکومت کرنی سبب شوی چې د دغه پروژې په اړه یو ډاډ او یو اجماع رامنځته شي.
خاغلی مرتضوی وویل، د غازو په دغه پروژه کې د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان ترمنز د ترکمنستان د 1500 کیلو واټ د برېښنا پروژه په هرات، فراه او کندهار ولایتونو کې درې سب سټېشنونه، د نوري فایبر شبکه او د اوسپنې د پټلۍ پروژې شامل دي. خاغلی مرتضوی بوویل په همدې هدف د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن هرات ولایت ته ولاړو. د جمعې په ورځ به د ترکمنستان د ولسمشر، د پاکستان د صدر اعظم او په بهرنیو چارو کې د هندوستان د دولت د وزیر په موجودیت کې دغه پروژه پرانیسي. دوبل ولسمشر به دراتلون کې ونی د یک شنبه تر ورځې په هرات ولایت کې وی او په دغه موده کې به لمدنی بنسټونو خصوصي سکتور عالمانو او له هغه ولایتي مسؤلینو سره چې د ټاپي پروژې له ولایتونو تیریږي وویني او د هغوی نظریات به واوري. که څه هم د دغې پروژې پلي کېدو او ساتنې د ځینو خلکو او ځینو کارپوهانو اندېښنې راپارولې، خو د افغانستان ولسمشر وایي خلک د دغې پروژې پر اهمیت پوهېدلي او په ساتنه او پلي کولو کې به یې له امنیتي ارګانونو سره ودرېږي. د ټاپي د پروژې عملي کارونه په 2016 میلادي کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د چارواکو لخوا په ترکمنستان کې پیل شول او اوس لیدل کېږي چې دغه پروژه افغانستان ته راورسېده. د چارو پوهان د ټاپي د اقتصادي پروژې د پلي کولو لپاره د افغان حکومت هڅې ستایي او هرکلی کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت کامیابه خارجه پالیسي د دې سبب شوې ده چې دغسې پروژې او نړیوالو ملاتړ له ځان سره ولري. نه تنها د افغانستان د ټاپي پروژه، بلکې د رای ابریشم او د تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان لارې سره د ریل پټلۍ، د سلما بند د افتتاح، دغه مسایل دي چې د افغانستان په اقتصادي رشد باندې ډېر مثبت تاثیرات لري.
ښاغلی واحدیار وایي که څه هم ځینو هیوادونو هڅې وکړي چې په افغانستان کې ګډوډي رامنځته کړي، خو افغانستان د دغه اقتصادي پروژې د پلي کېدو لپاره بریالۍ هڅې وکړي. په ورته وخت د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې جنگ د دغو پروژو د پرمختګ او ګټو مخه نشي نیولی او حکومت ژمن دی چې پلی کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
دوستان و امریدل چې په هرات کې به سبا ته د ټاپي پروژه د پروژې چارې رسمن پیل سي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هر قیمت وي د ټاپي په ګډون د ټولو سترو پروژو د امنیت ټینګښ لپاره اقدامات کوي. دغه راز د هرات چارواکو هم د سختو امنیتي تدابیرو په اړه ډاډ ورکړی دی. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې تجربه ښیي چې یو شمېر ګاونډي هېوادونه او د هغوی په لمسون ځینې کورنۍ کړي په افغانستان کې د اقتصادي پروژو پر وړاندې خنډونه جوړوي. آرز آزادی راډیو ته وویل چې د ټاپي پروژې چې په اقتصادي او معنوي لحاظ د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې ده، له دې اړخه د سترو ننګونو سره مخامخ ده، خو حکومت یې پر وړاندې حساسیتونه درک کړي دي. له ښاغلي آرز سره د ټاپي پروژې پر وړاندې د موجودو ننګونو په اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده.
لکه څنګه چې د تیرو څخه ښکاري، یقینا د افغانستان څخه د هر اقتصادي پیشرفت په افغانستان کې هم ځینې همسایه هیوادونه نسي زغملی او هم ځین د هغو په لمسن باندې کورنۍ کړي دي چې د دغسې وضع د اخلال دپاره شاید هڅې وکړي. نو د دې څخه دفاع کول هم په لوړه کچه اړین ده، او لکه اشاره چې ورته وشوه شک نشته چې د دې په وړاندې به ځینې توطیه او
عرس سپتیر اورز یو وسلواله ډله لسکسیزه وسلواله ډله په هیرات کې د سولې له پروسې سره یو ځای شوی او دغه ډلې ویلي دي چې د ټاپي پروژې په افتتاحیه مراسمو د حمله لپاره دوی ګمارل شوی او دوی ته ایران وسلی او تجهیزات ورکړي او د دې ترڅنګ عملته پوځي روزنه لیدلې و ورته ویل شوی. لدې وړاندې د سلما په بند باندې چې کومه د حمله هڅه شوی و هغه پړم په ایران باندې ورچول شوی و، او دا هر څو وروسته هغه کیږي چې په افغان حکومت د اوبو د مهارولو د مدیریت خبره کله وکړه، ایرانی چارواکو په زغرده ویل، په ښکاره ډول ویل چې دوی به په دې برخه کې بے تفاوته پاتې نشي. فکر نه کوي چې ایران غواړي په افغانستان کې دغه ډول سترو پروژو په وړاندې یو ډول خنډونه جوړ کړي؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره ورته وکړه، د سلما د بند جوړېدلو ته په مخنیوي کې هم ډېرې هلې ځلې ایران وکړلې، او وروسته تر هغه چې جوړ شو هم دوه ځله درې ځله داسې امکانات رامنځته شول چې یو لوی ویرانۍ رامنځته کړي. اوس هم د ټاپي پروژه که څه هم د ځینو همسایګانو یعنی لکه پاکستان او هندوستان چې په دې پروژه کې په خپل ګډون سته، ظاهرا د هغو داسې د احتمالا هغه به د دې مخالفت و نه لري. په داسې نور هیوادونه دغه جملې څخه ایران او ځینې کورنۍ کړي چې د دوی په لمسون باندې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو دورانولو هڅه کوي.
عارف صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ایران به خامخا هڅه کوي چې د دې پروژې په وړاندې خنډونه جوړ کړي. که څه هم پاکستان او هندوستان په دې پروژه کې دخیل دي او د دې پروژې په وړاندې به خنډونه جوړ نه کړي، په داخل کې وسلوالو طالبانو هم ډاډ ورکړی دی چې د دې پروژې د ساتنې په برخه کې به دوی همکاري کوي. اوس افغان حکومت باید څه وکړي، خصوصا د امنیت د ساتنې په برخه کې، یعنی کوم اقدامات باید په لاره واچي؟
مخکې افغان حکومت د نورو سترو پروژو د جوړولو او بیا د هغه د ساتنې په موخه باندې ځینې تدابیر نیولي دي، خاصې امنیتي قطعې رامنځته کړي دي. د ټاپي پروژو دپاره هم دا داسې نه ده چې آنی رامنځته شوه، د دې دپاره پلانونه طرحه شوي دي، ځینې هم عملي شوي دي. د هغه که د امنیت په برخه کې ده او که د انکشاف او پرمختیا او یا د کارونو مخته وړلو په هکله ده، ټول خواوې سنجول شوي دي. انشاءالله په اطمینان باندې به دا پروژه په قاطعانه شکل ترسره کیږي او د افغانستان څخه به دا مملکت تیریږي.
د امنیتي چارو کارپوه باري آرز وو.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پیل ځانګړي راپورونه او خبرونه د جمعې په ورځ له ازادي راډیو.
بیا هم پر امنیتي مسایلو تم کې جوړ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ولسمشر د حکم له مخې نوی سیمه ییز ځواک جوړوي. ټاکل شوی دی چې دا ځواک به د دفاع وزارت له کادرونو او هغه پرسونل څخه جوړ وي چې له ولسوالیو څخه جلب او جذبېږي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دی چې د محلي پولیسو په ډول به دا سیمه ییز قوتونه هم مثبته نتیجه ورنه کړي. رضوان مراد نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د مختلفو سیمو د امنیت د ساتلو په هدف نوې محلي امنیتي ځواک جوړیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا ځواک د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر اساس جوړیږي. دفاع وزارت وایي په دې ځواک کې به د افغانستان له مختلفو سیمو څخه 8500 محلي پرسونل جذبېږي او 2500 نور به د ملي اردو مسلکي کادرونه وي. تر دې مخکې ویل شوي وو چې د دې پلان شوي سیمه ییز ځواک شمیر به 40000 وي. دفاع وزارت مرستیال جنرال محمد رادمنش د دې نوي امنیتي ځواک په اړه ازادي راډیو ته ویل،
البته در سال آینده مطابق
د وی راتونکو کال پلان سره سم د خپل لیکو د پیاوړتیا لپاره د دفاع د وزارت سیمه ځواکونه د هغو سیمو د ساتلو لپاره چې دولت پکې خلکو ته خدمات وړاندې کوي جوړیږي. دا ځواکونه به هغه سیمه ساتي چیرته چې ځای پر ځای دي. دا خغلی راتمنش په خبره دا قوتونه به د ملي اردو په جزو تامونو کې شامل وي، لول سوالي او بجلب او جذبيږي او د ټولو معیارونو او روغتيي معایناتو تر سره کولو وروسته به روزنه پیلېږي. د سیمه ایز ځواک د جوړولو خبره په داسې وخت کې کیږي چې پر امنیتي ځواکونو انتقادونه کیږي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه نیول شوی سیمه نشي ساتلی. خو دفاع وزارت وایي دا نوی ځواک به له وسلوالو څخه نیول شوي سیمې ساتي، هغو سیمو ته چې د دولت تر واک لاندې دي او یا نیمه کنټرول دي، د وسلوالو د بیا نفوس مخه نیسي. خاصو ځواکونو ته به د دښمن د نقل و حرکت په اړه معلومات ورکوي او د خلکو او دولت ترمنځ به نږدې اړیکې ټینګوي. که څه هم دفاع د وزارت مرستیال وایي د دې سیمه ایز ځواک جوړېدل ګټور بولي، خو تر دې مخکې له محلي ځواکونو څخه زیات شکایتونه شوي دي. محلي پولیس ته کال وړاندې د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې د لرې پرتو سیمو د امنیت د ساتلو په هدف جوړ شول. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل په دې باور دی چې دا نوی امنیتي ځواک به هم د محلي پولیسو په شان هغه شان ثابت نشي څرنګه چې ترې تمه کیږي. خاغلی امرخیل ازادي راډیو ته ویل،
چندین مراتب نامه ایجاد کردن، اردکی ایجاد کردن، پولیس محلی ایجاد کرد، مگر نتیجه نداد. و این هم نتیجه نمید، بلی نتیجه معکوس میده. مردم از دولت دوری میکنه، مردم از اینا نفرت داره. نباید در اینجا این مسائل ترحشه بیتنی راید که ما
خود دفاع وزارت وایي د دې سیمه ایز ځواک مشري به د ملي اردو کادرونه پر غاړه ولري او ټول فعالیتونه به د دفاع د وزارت تر څارنې لاندې وي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پرې خبرونه لري. د شفافیت د څار بنسټ وایي د نړۍ د څلورو فاسدو هیوادونو په ډله کې د افغانستان راتلل د دې ښکارندوی کوي چې حکومت له فساد سره د مبارزې اراده نه لري او په دې برخه کې پاتې راغلی دی. دغه بنسټ حکومت ته د سپارښتنو ترڅنګ ټینګار کوي چې که افغان حکومت له فساد سره مبارزه په خپل لومړیتوب کې رانولې، افغانستان به له دې نور هم نزول وکړي او د نړیوالو تر پوښتنو لاندې به راسي. اجمل تورمن تفصیل کوي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي کمکاري او له فساد سره د مبارزې بنسټونو په کار کې د حکومت لخوا سیاسي لاسوهنې هغه لاملونه دي چې له امله افغانستان د نړۍ د څلورو فاسدو هیوادونو په قطار کې راغلی دی. د شفافیت د څار بنسټ رئیس اکرام افضلی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل، سره له دې چې د فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونه په خپلو کارونو کې خپلواکي نه لري، دغه پدیده نه یوازې دا چې کمه شوې نه ده بلکې ریښه یې کړي. نوموړی ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې ښه فرصتونه له لاسه ورکړي دي. دی وایي له فساد سره مبارزه باید د حکومت له جدي لومړیتوبونه وي او د یو ګواښ په توګه تلقی شي. له هغې پرته که چیرې سیاسي او امنیتي چارې هر وخت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د خلکو مخ ته دلیل راوړل کېږي، وضعیت به همداسې دوام پیدا کړي او له دې به هم خراب شي. دغه بنسټ داسې مهال له فساد سره د حکومت د مبارزې په هڅو انتقادونه کوي چې په دې وروستیو کې د شفافیت د څار نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره په 2018 زیږدیز کال کې افغانستان د یو سلاتیا هیوادونو په ډله کې د فساد له پلوه د 15 امتیازونو په درلودلو سره تر سومالی، جنوبي سودان او سوری وروسته د نړۍ فاسد هیواد پیژندلی دی. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي د فساد په وړاندې د مبارزې د بنسټونو زیاتېدل، د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ګډ کمیسیون په کارونو کې د حکومت لاسوهنې په دغه هیواد کې فساد پراخ کړی دی. دغه بنسټ د افغانستان د ملي شورا غړي هم په فساد کې ښکېل ګڼي، خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان دغه تورونه ردوي. نوموړی تر یو بریده په ملي شورا کې فساد مني، خو وایي چې دا فساد په دولتي ادارو کې د شته فساد په پرتله ډېر کم دی. افغان حکومت په داسې حال کې چې له فساد په وړاندې د مبارزې د هڅو او په دې برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، وایي چې یو شمېر ستونزې هم موجودې دي. د اجرایي ریاست د وایم مرستیال امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت لخوا هڅې شوې، خو موږ ته داسې حکومت راپات شو چې فساد پکې موجود و. دا مبارزه تدریجي ده. موږ هر کال پرمختګونه درلودل او هیله ده چې قرار قرار نتیجې ته ورسیږو. ښاغلی میسم وویل چې حکومت د فساد په وړاندې مبارزه په خپلو جدي لومړیتوبونو کې شامله کړې ده، خو د شفافیت د څار بنسټ تور پورې کوي چې حکومت دغه مهمې برخې ته د پاملرنې پر ځای په خپل منځي سیاسي اختلافونو بوخت دی او که وضعیت دغه شان دوام وکړي فساد به لا زیات او دغه هیواد به په دې برخه کې نړیوالو ته په خپلو ژمنو کې تر پوښتنې لاندې راشي.
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د دوامداره سرغړونو او د ښځو او نجونو پر وړاندې د زور زیاتۍ له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. امنستي انټرنیشنل په خپل تازه کلني راپور کې دا خبره کړې ده. تفصیل به له رضوان مراد واورو.
د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل په کلنی رپورت کې په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د پراخو سرغړونو او ناوړه چلند په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. د دې سازمان په راپور کې چې د پنځشنبې پورې سپور شوې راغلي دي چې زرګونه کسان په افغانستان کې د افغان حکومت پر ضد د طالبانو، داعش او نورو سخت دریځو ډلو د تاوتریخوالي له امله مړه او ژوبل شوي دي او سلګونه زره نورې بې ځای شوي او یا هم بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل راپور وایي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې زور زیاتی لا هم دوام لري چې د حکومتي او غیر حکومتي عناصرو لخوا ترسره کیږي. دغه راز د وسلوالو ډلو او سخت دریځو لخوا د ښځو د اعدامولو او په درو د هغوی د وهلو له امله هم د بخښنې نړیوال سازمان اندېښمن دی. په راپور کې راغلی دی چې د بشري حقونو فعالانو ته د حکومتي او غیر حکومتي عناصرو لخوا ګواښونه کیږي او خبریالان د تاوتریخوالي او د سانسور له ستونزې سره مخ دي. د امنیسټي انټرنیشنل د سږني کال په راپور کې په پاکستان، ایران، آذربایجان او روسیې او د دې سیمې په یو شمېر نورو هیوادونو کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو او د بیان د ازادۍ پر وړاندې د پرتو خنډونو له امله اندېښنه څرګنده شوې ده. دا سازمان وایي چې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ قیودات لګول شوي، پر خبریالانو بریدونه کیږي او د دولت لخوا فعالیتونه څارل کیږي. دا راپور له مخې په پاکستان کې د کفر ویلو اړوند تاوتریخوالی هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د اعدامونو او د رژیم د مخالفانو پر وړاندې د حکومت ځپونکو اقداماتو هم اندېښمن کړی دی. راپور وایي سلګونه کسان په ایران کې په دار ځړول شوي دي، په داسې حال کې چې زرګونه نور د غیر عادلانه محاکمو په نتیجه کې په اعدام محکوم شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د سیاسي نظریو او مذهبي اختلافاتو له امله هم د خلکو بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. په روسیه کې د بشري حقونو وضعیت ته په اشاره سره ایمنیسټي انټرنیشنل وایي په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه د نورو سرغړونو ترڅنګ د بیان پر ازادۍ قیودات زیات شوي دي. د راپور له مخې په روسیه کې د زندانیانو ته د شکنجې ورکولو لړۍ دوام لري او د دې هیواد په شمالي قفقاز کې له بشري حقونو څخه جدي او پراخې سرغړونه کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل دې کلنی ریپورت کې ویلي چې په نړیواله سطحه کرکه او ویره زیاته شوې ده او د نړۍ د یو شمېر مشرانو پریکړو او تګلارو د بشر حقوق چې په اسانه او وړیا نه دي ترلاسه شوي تر جدي پوښتنې لاندې راوستې دي. ایمنیسټي انټرنیشنل په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا امریکا ته د یو شمېر هیوادونو د اتباعو په ورتګ بندیزونو ته اشاره کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی، د وینزویلا، فلیپین او د چین د ولسمشرانو نومونه یاد کړي دي چې د دې سازمان په خبره په خپلو پریکړو، څرګندونو او تګلارو سره د میلیونونو کسانو له بشري حقونو څخه سرغړونه کړې ده. ایمنیسټي انټرنیشنل په دې کلنی ریپورت کې د نړۍ په 159 هیوادونو او سیمو کې د بشر د حقونو د وضعیت په اړه له شوې سروې هم ګټه پورته کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز وکړ چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د ژغورنې لپاره ښوونکو ته وسلې توزیع شي. تیرونی د پارکلند په یو ښوونځي کې یو پخوانی زده کوونکی ولس تنه ووژل. په دې اړه تفصیل احمد شیبر کوي.
اعتراض کوونکي غواړي د ملکیانو له لوري د وسلو پر ګرځولو را ګرځولو بندیز ولګول شي. دوی په فلوریدا کې د تیرې اونۍ له خونړۍ پیښې وروسته واټونو ته مخه کړه. په دې پیښه کې له ښوونځي و ایستل شوي متعلم پر نورو زده کوونکو ډزې وکړې چې پکې ولس تنه ووژل شول. هغه زده کوونکي چې له دې پیښې روغ پاتې شول په سپینه ماڼۍ کې د چهارشنبې په ورځ له ولسمشر ټرمپ سره وکتل. دوی دا وړاندیز وکړ چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره باید پر ملکي کسانو د وسلو د ګرځولو په برخه کې محدودیتونه وضع شي. خو ټرمپ دوی ته وویل چې د زده کوونکو د حفاظت لپاره غوره ده چې ښوونکو ته وسلې ورکړل شي. معلمین دې پټې وسلې ولري، دوی ته دې ځانګړې روزنه ورکړل شي او هیڅ ځای دې بې وسلې نه وي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه که چېرته یوه ښوونکي د داګلاس په مکتب کې وسله لرلی نو د تیرې اونۍ د پیښې د قربانیانو شمېر به تر دې ډېر کم و. خو د ټرمپ له دې وړاندیز سره مخالفت وشو. مارک بارتن چې زوی د داګلس ښوونځي په پیښه کې وژل شوی وایي سکول ټیچرز هاف مور دن انف ریسپانسیبلټیز رائټ ناو. د ښوونځي استادان تر حد ډیر مسولیتونه لري. د دوی مسولیت تر دې مهم دی چې وسله ولېشتوي او د چا ژوند واخلي. هیڅوک نه غواړي چې په ښوونځي کې د وسله والې نشه کې شاهد وي. د امریکا له اساسي قانون سره سم خلک وسله ګرځولی شي، اخیستلی شي او پلورلی شي. خو کوم زیان چې امریکایان یې د دې قانوني حق په بدل کې ورکوي په ظاهر کې ډېر دروند دی. د رسمي شمیرو له مخې هر کال په متحده ایالاتونو کې د وسلو د استعمال له امله تر 1500 ډېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
کوزه د زابل د ولایت تاوس کوچې ته دا پیغام پریدم چې زموږ د خپل ته د زرو کورو شاوخوا دي لو کلینکس ته نه هم په اوایست نو په دې اکل که زموږ سره یو کې مشوره وکي یا یو کومک وکي موږ به ډیر خوشاله شو په احترام.
آزادی رادیو کارکونکو ته سلام او احترامات وایم. د دې پر شپږشتمه نه ته محترم اشرف غنی افغانستان جمهور رئیس خپل په بیان کې دا وویل چې نور نو د ځمکې غصب و دولت ته د زغملو نه دی او نه شي زغملی. دا صحیح خبره ده ته چې دا خبرې کوي ستا تر کمانډه لاندې اردو پولیس امنیتي ملي او نور د معللینو او شهیدانو حق چې تاسې او وزارت کار عمر اجتماعي او ریاست شهدا او معللینو غصب کړی دی نو څوک به پوښتنه وکړي؟ وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے پیغام پیغام طالبان افغانستان حکومت افغانستان حکومت افغانستان مشران بادشاہ افغانستان والی خبر
دوستانو د نن ورځې پښتو خبرې